خبر میگردیم.
این بود داشته های این برنامه.
دا واشنگتن دی تاسو دی امریکا غاگ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ده
وایان احمد الله چوال تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړي د راپورونو پر بنسټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکلو په ګډون د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د دوام او ملاتړ لپاره د همغږۍ د خپلولو په تړاو هم خبرې اترې کیږي. یو شمېر رسنیو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق تایید کړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل د دې غونډې یو کلیدي موضوع ده او تر څنګ باید د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دوه د غونډې په تړه خپل راپور او د نوي استازي د ټاکلو په اړه خپل وړاندیزونه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. د دوه غونډه د فبروري پر 13 او 19 نیټه وشوه. طالبان وایي جوزجان کې یو کس قصاص کړي. د طالبانو سترې محکمې له خوا په یو خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي په جوزجان ولایت کې پر یو قاتل د قصاص حکم عملي شو. په اعلامیه کې د قاتل نوم نظر محمد یاد شوی چې د پاریاب ولایت د بلچراغ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکو او د طالب چارواکو په وینا په جورجان کې اوسېدا او څه باندې دوه کاله وړاندې یو کس په چاقو وژل. د طالبانو سترې محکمې ویلي یا د موضوع د درېګونو محکمو ابتدایه مرافی او تمیز لخوا په دقیق او مکرر ډول ارزول شوی چې په پایله کې د قصاص حکم صادر او تایید شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د کوچنیانو د پولیو ضد واکسین کمپاین په ترڅ کې بچنن د افغانستان په 21 ولایتونو کې پیل شو تر 15 کلونو کم عمره واشر یا 6 میلیونه کوچنیان واکسین شي. د دې وزارت وایان شرافت زمان د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ته ویلي چې د پولیو د واکسین دغه دویم فرعي کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت یو چارواکی وایي چې د درنو واورو او توپان له کبله د سالنګ لوی لار له تیر شپې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل شو. دغه وزارت وایان محمد اشرف حقشناس نن په خپل ایک شبکې په خوانی ټویټر کې لیکلي چې په سالنګ کې سخت واوره وري او په بیلابیلو ساحو کې د واورو د اندازه تر یو متر زیاته ده. حقشناس وایي چې د ټولګټو وزارت له خلکو غواړي څو تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ ونه کړي. د سالنګ لوی لار پلازمینه کابل له نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. دا پر روان ژمی کې څوم وار دی چې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو پر مخ تړل کیږي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اسرایلو پوځ د غزې له سویلي ښار رفح څخه د فلسطیني ولسي وګړو د ایستلو پلان د حکومت جنگي کابینه ته سپارلی. دا وړاندیز وروسته له هغه شوی چې د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې د رفح په ښار کې د اټکل شوي 1.5 میلیون وګړو د وضعیت په اړه د نړیوالو له اندېښنې سره سره د پوځي بریدونو لپاره فشار راوړي. نتنیاهو ټینګار وکړ چې دا پوځي عملیات کولای شي چې د هغه هیواد په څو اونیو کې د حماس پر وړاندې بشپړې بریا ته ورسوي. د هنګری پارلمان نن په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته رایه ورکوي. په دې اړه مودې راپور ته پام راګرځو.
تمه ده چې هنګری نن په ناټو کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي او په دې سره به د شمالي اروپا د دې هیواد پر وړاندې چې د دوو نړیوالو جګړو او حمله هغې وروسته د سړې جګړې په موده کې ناپېیلې پاتې شوې وروسته خان لری شي. اټکل کېږي چې د هنګری په پارلمان کې نن په دې اړه د رایو اخیستو بهیر خپه مخ لاړ شي او هغه هم وروسته لدې چې د سویډن صدر اعظم اولف کریسترسن د تیر شنبه په ورځ د فبروري په 23 له هنګری نه د کتنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو یو موافقه لاسلیک کړه. د هنګری له نننې اقدام سره په ناټو کې د سویډن د غړیتو پروسه چې څو میاشتې ځنډیدلې بشپړ شي. ناشاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
ایران د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیې لخوا پر یمن تازه بریدونه وغندل او وی ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي چې په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیې ځواکونو د شنبې پر ورځ په یمن کې د ایران لملاتړ د برخمنو حوثی یاغیانو پر اتل سهداف بریدونه کړي. دا بریدونه په سره سمندرګي او ادن خلیج کې د حوثی یاغیانو لخوا د بریدونو په ځواب کې وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان ناصر کینانی په یو اعلامیه کې ویلي امریکا او بریتانیا په دغه سی بریدونو سره په سیمه کې د کړکېج د زیاتولو هڅه کوي او غواړي د جګړې او بې ثباتۍ لمن پراخه کړي. د لوبونو ډګر وروسته خبر ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ایرلند پر وړاندې یو ځینی ټیسټ سیالۍ ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه ټیسټ سیالي د فبروري پر 28 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې شامل لوبغاړي پیس احمد او یامین احمد ضیا بیل لوبډلې کې نول شوي. ویل کېږي چې چټک تو بچونکې سلیم ساپیا د لاس د ټپونو له امله په لوبډله کې نه دی شامل شوی. د ویلو ده چې آیرلینډ او افغانستان تر دې دمه یوازې یوه ټیسټ سیالي ترسره کړې چې افغان لوبډلې ګټلې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د کابل نه عاشق آباد ته تللی دی. دغه وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل ویلي چې په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د افغانستان او اوسپنې پټلۍ ادارې او د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین هم شامل دي. اکرام شینواری رپورټ لیږلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د یکشمې په ورځ اشکابات ته تللی دی. دغه وزارت مرستیال ویند ضیا احمد تکل رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې مولوی امیر خان متکی اشکابات ته دغه سفر پر مهال تیره ورځ د افغانستان سفارت څخه هم لیدنه کړې.
د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د سفارت څخه د لیدنې پر مهال د سفارت ډیپلوماټانو او کارکونکو ته له ترکمنستان هیواد سره د اړیکو د پراختیا او قونسلي خدماتو د چټکتیا په پار لازم سپارښتنه وکړي. همدارازي په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې د هغوی نظرونه، مشورې او غوښتنې واوریدي.
مولوی متکی سره په دغه پلاوی کې د طالبانو د حکومت د پټرولیم او قانونو وزارت سرپرست او د برېښنا شرکت اوسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي هم شامل دي. ترکمنستان ته د ښاغلي متکی د سفر د مخه د 2023 کال د دسمبر په 14مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف هم افغانستان ته سفر کړو او د هرات ولایت د تورغنډۍ په سرحدي خارګوډي کې د مولوی امیر خان متکی سره په دواړو اخیزو مسلو او د اقتصادي اړیکو د پراخېدو په لارو چارو خبرې کړې. افغانستان او ترکمنستان د اوږدو کلونو راهیسې د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د انرژۍ د انتقال په پروژو کار کوي چې د 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت سره طالبانو د بیا رسېدو وروسته نړیوالو تمویلونکو ادارو د دغه پروژو د تمویل څخه لاس اخیستی او دا پروژې د ناصرګند برخلیک سره مخ شوې دي چې 2023 کال د افغان پانګوالو یوې ډلې پریکړه وکړه چې د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د 500 کیلو ولټو د مزي د غځولو په نیمګړې پروژې کې پانګونه وکړي او دا پروژه تر راتلونکو دوه کلونو بشپړه کړي. کسان په دې وروستۍ اونیو کې نړیوال بانک افغانستان خلکو سره د همکارۍ لپاره د 3.0 یوه نوې کړنلارې اعلان کړې چې له مخې به د کرغیزستان او تاجکستان څخه د کاسازر د برېښنا د مزي د غځولو پروژه هم پیل شي. خو تر اوسه د ټاپي پروژې د تبیلول لپاره نړیوالو مالي ادارو چمتووالی نه دی ښودلی. د سیاسي چارو یو کارپو احمد سیدی وایي چې د افغانستان او ګاونډیو هیوادو ترمنځ دغسې سفرونه تر ډیره د افغانستان د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره ترسره کیږي.
یګانه بندرې کې بین ترکمنستان یا دو بندری که بین ترکمنستان و افغانستان وجود داره مسئله ترغندی است و یک بندر هم در شمال افغانستان است. اول تلاش میکنند که آیا در ترغندی رفت و آمد اموال تجارتی و افغانستان نرمال است یا نیست. دوم سفرهایی را که به مقامات ترکمنستان یا انگلیس یا کسی دیگری میکنه به افغانستان، اینا تمام سفرها ارزیابی استخباراتی است که یعنی در افغانستان چی میگذره، چی کارهای هست، چی کار کارهای باید بشه، ما چیکار کرده
میتونیم. خغل سیدی وی چې تر اوسه داسې پرونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې طالبانو سره مرسته نه ده کړې. ترکمنستان د منځنۍ اسیا په هغو 15 هیوادو کې شامل دی چې طالبانو حکومت سره ښې اړیکې لري او په اشکاباد کې د افغانستان سفارت هم طالبانو حکومت ډیپلوماتانو ته سپارلی دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
د طالبانو د حکومت ستري محکمې په جوزجان ولایت کې په یو تن د قصاص ته سزا د پلي کېدو خبر ورکړې ده د پتر یو نه کې دویم ځل د طالبانو په عام محضر کې د قصاص حکم پلي کړي نور تفصيل په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت ستري محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دریګونو محکمو د پریکړو او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خنزاده د تایی درسته د شبرغان په ورزشي سټډیوم کې په یو تن باندې د قصاص سزا تطبیق کړې ده دا پتیریونه کې دوهم ځل ده چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم د تطبیق خبر ورکوي د دې سربېره طالبانو په تیرو دوه ورځو کې په سرپل بلخ او لغمان ولایتونو کې د یوې خځې په ګډون شپږ تنه په درو هم وهلي دي
کوم یو نیمګړتیا او سره د حدود او قصاص او تعزیرات او تطبیق کغه لپاره د قضایي اجراءات او د جرم اثبات په شرعي لحاظ او قانوني لحاظ ترسره شي زګو مان کوم چې حکومت او قضایي سیستم اوسنۍ قضایي سیستم دا کولی شي چې پس له دقت نه او د اړوند اجراءاتو سره سم حدود او قصاص تطبیق کړي
خو ځینې کارپوهان وایي چې طالبان د قصاص او حدودو د اجرا حق ځکه نه لري چې دوی د اسلامي نظام شرایط نه دي پوره کړي
اسلامي نظام هغه شرایط دوی نه دي پوره کړي چې تر ټولو اساسي شرط عدالت ده چې الله په قران کې فرمایي ان الله یا امر بالعدل عدالت په دوی کې نشته ده د دوی خپل مجرمین چې په لواته تو په قتل او په غلاګانو په شراب خوري کې گیر شوی هغه ارتی تړی بیغم سرسترګي ګرځي او زین نور بیچاره خلک چې ګمنام خلک دي معروف هم نه دي هغونی ولکیږي هغو ته دی وکیل نیول او د ځان څخه د دفاع کولو حق نه ورکول کیږي بل ورس خبري کو چې هغه ژوند ته د پای ټکی خودل سوی
لبل بلوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یو ځانګړی غونډه راغوښتي ده تمکیږي چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذ د ټاکلو او په دوحه کې د تیر اونې د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي
د ملګرو ملتونو غونډه څنګه تیر غونډې وي کوم خاص اغېزمنتیا نه لري ملګرو ملتونو په خپل خوانی موریتون کم پا افغانستان که ناکام سیوی دی او دا چه افغانستان خلق اوس هم دوی نغوری چه دوی پا فیصلو که شاملی یا لوی پشتانه پیدا کهی
پا هم دی حال که بیاد ملگرو میلتونو دو خوڑو نریوال پروگرام وایی چه پا افغانستان که دخپلو پروگرامونو دو دوام لپاره اوس سوا شپیت میلیون دالر بودی جیتا پا بیرانی دول ارتیا لری د خړو نړیوال پروګرام د هو افغانانو شمیره چې په دین پوهیږي چې بل ځل خړو به لکم ځای څخه تر لاسه کړي 14 میلیونه خودلې ده
افغانستان کې تاسو به تر امد معلومه ده چې یو برنامه ریزی منظم د اشتغال د کار د اقتصادي الټرنټیو چې خلک سره باید کومک شي لکه نوري وادونه چې سبسید ورکيږي او مثال د اشتغال زمينه مساعدهږي د کار زمينه مساعدهږي دا سې منظم برنامه ده نشته او خلک ډېر احتیاج ته باید خلک سره کومک شي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروستي ورختونه خلک هیلمن کړي د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په تیر 2023 کال کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو د سختې وچکالۍ سره مخ و احسان لارې وزای امریکا غاک واشنگتن
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
اسرائیل وای د غزه پر فاصمه کې د حماس ته جنگیالو د لمنځوړلو په موخه خپل ځمکنۍ او عملیاتو ته دوام ورکوي. د عملیاتو سره همزمانه په دې پنځه میاشتنۍ جګړې کې د نوي اوربند او نورو برمته کسانو د خلاصون لپاره د منځګړیتوب هڅې هم روانې دي. په موکړي دی رپورټ ته
د اسرائیل پوز د یک شنبه په ورځ د هغو ځمکنیو بریدونو او چاودنو ویډیو خپره کړه چې وی په غزه تړانګ کې د وسلوالو جنگیالیو د مرکزونو ورانول خي. دا جګړه په داسې وخت کې دوام لري چې د اسرائیل، مصر، امریکا او قطر مظاهره کوونکو د حماس په منځګړیتوب په پاریس کې یو لړ خبرې کړې ترڅو داسې وروغه جوړه وکړي چې ممکن د فلسطین په شمالي څنډه کې سل پاتې برمته کسان هم خوشي شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سی بی ایس نیوز شبکې ته ویلي چې مذاکرات نامعلومه دي او دا هم معلومه نه ده چې د قطر په تازه خبرو کې به په یو اوربند یا برمته کسانو موافقه به عملي شي کنه. حماس وی اسرائیل د خپلې هغې اساسي غوښتنې نه دی تیر شوی چې د غزې پوځي اشغال ختمول پکې شامل دي. دا په تل ابیب کې د هغو زرګونو خلکو اونیز لاریون دی چې د حماس سره د تیر کال اکتوبر اوومې نیټې راهیسې د برمته نیول شوو کسانو هر څه ژر خوشې کیدل غواړي. بلخوا پولیسو په هغو مظاهره کوونکو تیزې اوبه شیندلې دي چې په پورته کړو شعارونو کې د اکتوبر د اوومې بریدونو کې نتنیاهو ملامتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن په سویس کې د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ کلنۍ غونډه وکړه. عمومي منشي ګوتیرش وویل په غزه کې روانه خونړۍ جګړه باید هر څه ژر بند شي.
ما د لومړي ځل لپاره په خپل مقام کې نه نویمه ماده عملی کړه ترڅو پر دې شورا تر ممکنه هدف فشار راشي چې په خپل ټول قوت وکړای شي په غزه کې روانه مرګ ژوبله ختمه کړي او د نورو غزیدلو مخه ونیسي. خدا کافي نه دی، نړیوال اصول تر بریدونو لاندې دي. په غزه کې د خزو او ماشومان په شمول په لسګونو زره ملکی خلک وژل شوی دي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نوی پلانونه اعلان کړي چې کابینه یې غونډه وکړي ترڅو پر افنه یکی عملیات ګړندی کړي چې د ملکی خلکو تخلیه هم پکې شامل ده. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د پوځي عملیاتو په ساحه کې شپږ سو زره ماشومان د خطر سره مخ دي. رفا د فلسطین جنوبی ناحیه ده چې اوس پکې تر 1.4 میلیونو ډیرو خلکو پناه اخیستې ده. دا د غزې تر نیمایي نفوس هم زیات دی چې اکثریت یې د میاشتو اوږدې جګړې له امله بیزه شوي دي. امریکا وی په رفا کې د پوځي عملیاتو سره سم باید د بشري مرستو یو پلان هم عملي شي.
We're talking about more than a million people.
موږ د هغو څه باندې 1 میلیون خلکو په باره کې غږیږو چې د غزې دغې وړې ساحې کې راغونډ شوي دي، ځکه په نورو ساحو کې پوځي عملیات روان دي او دا هغه ساحه ده چې ټولې بشري مرستې همدلته ټولیږي چې بیا ټولې غزې ته توضیح شي. موږ په دې اړه ډېر واضح ویلي وو چې په رفح کې عملیات، یعنې ډېر پراخ پوځي عملیات، باید په داسې وخت کې ترسره شي چې د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تغذیې، پوشاک او سرپنا لپاره هم دقیق او د عملي کېدو وړ پلان موجود وي.
په رفح ناحیه کې د خلکو د ګڼې ګونې له امله د روغتیا خدماتي چارې د مخه ځپل شوې دي او حتی په ځینو ځایونو کې څلور نوي زیږیدلي ماشومان په یو بستر کې ساتل کیږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0 15.90.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لاندو سپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شي.
د اوکرين سره د وسلو د مرستي مسله یو ځل بیا په اروپا او امریکا کې مطرح شوې ده. همدارنګ د خلکو د مرګ جوبلې پر مخنیوي ټینګار شوې ده. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکي په نږدې او میاشتو کې د سولې د دوه غونډو د جوړېدو خبر ورکړي. خدا چې آیا روسیه به د سولې کوم طرح ومني کنه، په دې اړه د زلنسکي په باور کوم ضمانت نشته.
دا د اوکرين د دونیتسک په اوځ کې د ریلګاډي یو تمځای ده. د راپورونو لمخې د غسیما د روسیې په رهبری کېدونکو راکټونو وشتل شوې ده. د روسیې د پوزي مشر تازه زورونه هم راوتلی چې د اوویروکا په خارګوټ کې ګرځي. دا سیمه د فبرورۍ په 18مه د اوکرایني ځواکونو د کنټرول وتلې و. د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف ویلي چې د هیواد اراده یې ټینګه ده، خو روان مقاومت وسلو ته اړتیا لري.
د جګړې په محاسبو کې موږ دښمن ته نظر چوو. دغه اقتصاد 2 تریلیون دی اساسا د جمنه مطابق چې څه جمنه شوی په وخت نه رسیږي، او موږ به ولس او جغرافیا له لاسه ورکړو.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جیک سالیوان د ای بی سی شبکې په یو ټلویزیونی خبرونه کې راڅرګند شو، او د کانګرس د استازو جرګې د جمهوریت غوښتونکو رهبر مایک جانسن څخه وغوښتل چې د یو شپته میلیارډ ډالر په ارزښت د اوکراین سره د مالی مرستو بودیجه تصویب کړي. سپیکر
جانسن کله تاسو د جرګې مشر بودیجه د تصویب لپاره عمومي مجلس ته وړاندې کړي، نو دا به د اوکراین سره د مرستو په پار رائے وګټي. مونږ ورته عمل په سنا مجلس کې ولید. کوموند مرمیو تشه ډک کړو، نو اوکراین به په میړانه ودرېږي او د روسیې په وړاندې به جګړه وکړي.
سالوان په داسې حال کې دغه څرګندونه کړي دي چې تازه پر اوکراین د روسیې د يرغل نه 2 کال پوره شول.
فکر کړم چې بریا زموږ ده. ټوله دنیا مو ملاتړ کوي. که اوکراین وبایلنو دا څه وکړي چې ټوله نړۍ د یو هیواد پر وړاندې مغلوبه شوه ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې جګړې د اوکراین پر ماشومانو رواني اغیزې کړي دي. د کاتولیکو یسویانو رهبر پا فرانسیس د یک شنبه په موعظه کې د خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي یو ځل بیا ټینګار وکړ.
زه د یو څه بشري حس لپاره دعا کوم چې لمخې داسې وضعیت راشي چې لمخې د دایمي سولې لپاره ډیپلوماتیکه حلاره رامنځته شي.
یو څو امیدونه رامنځته شوي، ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې په راتلونکو میاشتو کې د سولې د دوو لویو غونډو د جوړېدو خبر ورکړی ده.
پرشي سامیت انګریسيني
لنننه معلوماتو لمخې زه لمن يم چې لمړنۍ مجلس په همدې په سر کې جوړ شي. موږ نشو کولای چې ډیپلوماټیک هڅې له لاسه ورکړو. دا غونډه به په سیویس کې وشي، او بل غونډه چې موږ غواړو د اروپا په وچه کې به وشي.
د سولې هر ډول طرحه به د روسانو سره شریک شي، او د زلنسکي په باور د منلو لپاره کوم ضمانت هم نشته. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واوري او باران د ورخ د بام لامل د سالنګ د لوی لارې په ګډون د کابل او ځینو ولایتونو ترمنځ لارې تړل شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دلته موټر چلون کې چاینونه د دې لپاره تړي چې پر کنګل شوی سړک کې موټر لوا کوي. خو هغه کړهونه یې پای ته رسیدلی چې په ورځو برزو به موټرونه د سالنګ دواړو غاړو ته د لارې بندیدو له امله ولاړو. پر دې لارات لونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي د تیر په پرتله اوس د سالنګ پر لاره ډېرې اسانتیاوي رامنځته شوي.
نو مخکې به چې دلته د سالنګ ته موږ راتللو ډېر مشکلات به کله به دا لاره بنده شوه دلته به په ډېرو شپو ورځو باندې دلته موږ ماتلیدلو او بیا به هم چې لاره به هم خلاصه وه د دې وړو موټرو لپاره لکه دا موټر اوس ټیټ موټر ده اخو به بیخي نسوی راتللی ځکه چې ډېرې غټې کاندې پکې وې او اوس خو ماشاءالله ډېر ښایسته ده کار سوی ده سهولت ډېر زیات ده دا اوس وګوره واوره هم ډېره زیاته ده خو سره له دې واورې هم انشاءالله دا مطلب څه مشکلات نشته ده موږ په ډېر ښه هغه باندې راغللو.
مسافرین الحمدلله اوس ډېر ښه سفر کوي دې خواته او اخواته کچیرې د واورې ډېرک ډېر شي یا ډېره وورېږي نو په سالنګ کې ډېر یو مجهز قوای کار شته چې هغه په ډېر لږ وخت کې سالنګ خلاصوي.
ځینې موټر چلوونکي وایي په تیرو کلونو کې به چې د سالنګ لاره د واورې اورښت له امله وتړل شوه دوی به تګ راتګ د شیبر له لارې کاوه خو وایي پر هغه لاره د موټر د تیلو لګښت او د ترافیکي پیښو احتمال زیات وو.
دمی سالای قبل بسیار سالنگا خراب بود چون برفباری زیاد بود راه مسدود میشد با یک دو روز سه روز مسدود میشد شکر خداست شکر میکشیم حال فعلا راه مسدود نمیشه راه جور شده از این به اوس نشه ان شاء الله راه بهتر بشه به ما دیگه هیچ مشکل در راه فعلا مشکل نیست.
برون ماشام دغه تراور رسید کابل تراور رسید ماشام کابل کی مو ډوډۍ وخوړل وا خپل سالنگ باندې ما شام ول چې بنده سهار بس چې او داس موکل منځونو وکړ ول سالنګ ول خلاص نو دا ډیر شکر دی چې دا خبره موږ په سالخه مشکلاتونه علیږي موږ خپل پرلارې باندې پساري خپل کوټ رسیدګي کې مثال یو شوارو زده غوونه کوي به تاسو مثال سالنګ خلاص
دا شرون کو پوینا تیر کلونو په پرتله د اوروختونو کمښت خای یو دلیل وی چې د غلار د پخوا په تیر د اوګدی مودې لپاره نترل کیږي. خود سالنګ د سارنې او ساتنې مسول مولوی عبدالحلیم آغا وایي دوی اوس مهال تر پخوا ډیر امکانات لري. هغه وایي دوی کاری ټیمونه شپه او ورځ په سالنګونو کې په کار بوخت.
د امریکا په بیلابیلو برخو کې میشت افغان کورنۍ په نشي توکو د خپل بچیانو د روغد کېدو په اړه اندېښمنې دي. د ترسره شو سروېګانو له مخې ویل کېږي چې امریکا کې د ښوونځي او لیسو د شپږ سلبیخ سلونو نه زیات شاګردان قریب یو ځل د مخدره موادو د استعمال سره مخامخ کېږي. نور حال په دې رپورت کې
په کالیفورنیا ایالت کې د نشي توکو د زیانونو په اړه د پوهاوي کمپاین پیل شوی. دلته میش افغان ځوانان هم د خپلو امریکایي همزولو سره د پوهاوي د دې بحث سره مل شوي او غواړي چې د مخدره موادو د زیانونو خبر شي. دغه ځوانان وایي چې دوی خپل همزولي همصنفیان ویني چې په مخدره موادو روږد شوي او غواړي چې دوی هم د ځان وساتي.
تبلیغ کا استفاده میکنه دیگه از نسوار استفاده میکنه دیگه یا رقم شربت است با تبلیغ کا چار سی رقم چیزا شر نایفم بنام چیزا اور استفاده میکنه
چون ما زبان سم مدیم و این مواد تا لغم سم ندیده ایجا مدیم در مکتب استفاده میکنه از دیگه جای ما میخوایم که دوباره بفهمیم و بفهمیم که چه قبایه بدن انسان ضروری است اقسام و انواع مواد را باید بشناسیم.
د سیکریمنټو د ځوانانو د مرکز مسولین وایي چې دوی افغان ځوانانو ته د کارموندنې او د کسب او هنر د زده کړو لپاره هم مشورې پیل کړې دي. دوی وایي چې امریکا ته نوي راغلي افغانان دلته د مخدره موادو د مختلفو ډولونو او زیانونو خبر نه دي او کورنۍ غواړي چې دې لپاره باید د پوهاوي او مشورو بهیر پیل شي.
دیدگاهی وجود داشت که مواد مخدر تنها به یک شکل پیدا میشه ولی متاسفانه در جامعه امروزی خیلی انواع گوناگون داره و خیلی سریع در دسترس جوانان و نوجوانان قرار میگیره و اینا باید مطلع باشن که حتی در بعض موارد شاید خواسته یا ناخواسته از طرف دوست مورد پیشنهاد قرار میگیره برشان باید اینا خیلی آگاه و هوشیار باشن.
We have lots of drug prevention programs.
د مخدره موادو د مخنیوي لپاره موږ ډیر پروګرامونه لرو. د بلګې په توګه په دې خونه کې د امریکایي او افغان زده کوونکو لپاره یو پروګرام لرو. دغه پروګرام کې دغه ډلې زده کوونکو سره یو ځای کیږي او د چرسو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کوي. وروسته یو پادکاست جوړوي او بیل نوروز د کوونکو سره دغه پډکاست شریکوي چې دا خورا ښه کار دی.
د ملي سروې د معلوماتو په اساس امریکا کې په تیر ملي د کال کې قریب 2.8 میلیونه ځوانان چې عمرونه د 12 کلن تر منځ په مخدره موادو اخته شوي، چې دې کې 3 سلنه د ماروانا په نوم نشي توکي استعمالوي. امریکا ته نوې راغلي افغانان په دې اړه سخت اندېښمن دي چې امریکا ته راتګ نه پس هم دوی د نشي توکو د مصیبت نه خلاص نشي.
قدر مون اوریدونکو، تاسو د امریکا غشنا رادیونه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نام.